احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای تر اوسه د سولې په خبرو کې د طالبانو د جدیت نښې نښانې نه لیدل کیږي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته لمړی پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د خبرونو کې به په سرلیکونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د چابهار بندر به پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا شي. همداراز په نورو خبرونو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او خوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنې پرون ماښام په 2 بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیسو یو هموي موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته ویل چې میرمن الیس ویلز د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې د سرګندونې وکړې.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات داریم. افغانستان و هند یک جا به خاطر اینکه این بندر از تحریم ها استثنا قرار بگیره کارهای جاری کرده.
هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې له 100,000 ټنو زیات غنم افغانستان ته استولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په 8 نیټه پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول وو. لازادې راډیو خبرونه اورئ. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفې زیاتې کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوي دي. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په 15% ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم ناوړه اغیز وکړ. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په 15% ته لوړه کړې وه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تېرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفو لوړول وي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگتن او مسکو له یو بل سره په مخالفو دریځونو کې ولاړ دي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیم غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه په خبرو کې جریات نه دی ښودلی چې یوازې افغانان ورباندې په خپل منځ کې پریکړه کولی شي. جان بس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو هاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان د ټولنې برخه جوړیږي او د کارته چمتو دي کنه. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په لپای ته رسولو وروسته بیرته امریکا ته ستون شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ سوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي، څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په څلورمه پای ته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دی وای
طالبانو دا احساس کړی دا هغه عجله او شتاب نه چې امریکایان په کار وی په مخامخ خبرو کې له امریکایان امکان سختي او په پایله کې د شماره کور شي چې په صورت کې به د افغانستان حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي رادیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې هله لري افغان حکومت او افغانانو سره یې هواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامسته سي. خو د زیاته کړه چې په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
how much of that work we can do
خو پرته له شکه دا چې د بشري مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته یې کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلې چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله پیلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ټرمپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپرېږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلی سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې اتلسم کال ته ننوتی له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلي د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونی شوی او په پوره قوت نه څارل کېږي. ورسپانی بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو هیلمندي راجوندي کړی ده. ډیلی میل بریټانوي ورسپانی د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکیانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حمله په نتیجه کې د ملکیانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړي. د هوایي حمله هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوې. ډیلی میل د کورونې چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ورسپانې د طالبانو ادعا هم راخیسته چې ویلې دي بمبار شوي مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر سل تنو ملکیان وژل شوي. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبار شوي سیمو ته تګ اسانه نه دی او له دې چې لزګونه ننګونې شته سخت ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همداراز طالبان ملامته کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
آزادی رادیویی مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بنيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپله طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف د جهاد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږی گو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي.
واه واه. زرپانه کې با لند کیسه لیکونه واوري
غاک واوري دل شو. د دیواله څنګه ته د پخو په سر کې نه است، څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غاک پورته.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورخمین خیال کې به لیکلم شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه یې راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپ درې یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د درېمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپ درې د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپ درې د استوپې ساحه یو ارزښتناک لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندویه ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپ درې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنا چې د کندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپ درې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اورسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظف کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږ تنو خبریالان ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوي پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت پښتون ورکړ شوې. خبریال شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اخته وه د نورو په استازیتوب د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غني څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبري هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داوطلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالیستانو څخه د مالي ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا رادیو څه ډول 11 کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن شو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. شاغل زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بېخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري دوی چې راغلی دی فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بېخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام ظاهر وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکوونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي فیض الله مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونې اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سره چې نن زه خوانه سم او اوریدونکي خوانه نه اخلي، او موږ دا خبرونه په زړه دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړه پورې دي، او خلک هم ترې خوشحاله دي، موږ هم ترې خوشحاله یو. او په تله یې ته نور هم وسوالي کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې اوس چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دا هغه خوشحاله دي. موږ دوغانو چې د ځای صاحب څه چې موږ ته دغه روان روژه چې داسې خبرونه جوړې چې لکه تورې تېرې روژه چې جوړې کړې ده.
بوست راډیو خپل خبرونه پر 98.3 اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 یې په مرکزي زون، 4 یې په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې دي. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
چیرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هده په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځه تللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، له بل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له قامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج.
شمس کدارته وایي چې کتام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوي کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځای کو؟
ټول نوولنې خبردار چې قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتنو همیشه لپاره د فرهنګي خلاف او د پیرنګین پس چې چا هم دلته په خوپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي. دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې یو احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په 200 کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقی یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېښو، د بنگلاديش په شکل کې د هغې لپاره مبارزه، د ژبې لپاره او د خپل قومي حقونو لپاره مبارزه او د هغې ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهذا د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزو پښتنو د بارو پښتنو نه تپوس کوي چې دا راښکلې کرښې پردی دي، د دې راښکلو کرښو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه طور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر وکړو.
دغه لاستی کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه په کار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه په کار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړي او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضې مطابق رابطل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره که په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پیرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکای و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناشته وکي د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکي او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داس اداره او داس ریډیو او ټلویزیون او مختلف پرهنګي ادارې وی چې کم از کم دې خبرو ته ترکور کی تا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلونو کې پخپل سیاسي محفلونو کې پخپل مظاهرو کې او پخپل ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی فلسفې دران دی چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر اجازه کړو. د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، خو زمونږ سره پروګرام حوصله او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپلو ذهنونو کې او په خپلو عملونو کې هغه ته احترام ورکړو.
ذاتی
او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلې قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د عجیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې مونږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خوتلې دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه پاتې شوی، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانه کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغه ته خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې مونږ نن فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتونخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر اهمیت ورکړو، ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنګونه د سبا سره تعلق لري. د نن جنګ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم قوتونه مونږ د ځای کول غواړي، مونږ وجل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بړکۍ چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دران دي د اصل په حیثیت باندې د یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوي دي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او سب یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات عمره غلې دي او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشترحال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، مونږ کړي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لکه روپۍ ورکړي دي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي، مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا مو کړي دي چې هغو ته مو په سره شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغې ته په توصیف کې یو سندونه سرټیفیکټ دوه
دروسی پښتنه په توګه د یو قامپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنه په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړې مبارزه دی کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او ریستا پیغام پسې
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په هسپتال کې پروت د پښتنو خاوره کده لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګل او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګي شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې څه د پاسه څلوېښت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګه یې چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې یې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنم کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعری زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري او هغې ځانګړنو ته زه خپله دا یم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته یې پام هم نه، هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل به دا و چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. ګنې د دغه هنر د اظهار دپاره دینه مخکې ما نور ډېر کوششونه هم کړي دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، بے خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، بے خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا هغه ژبه شوله چې په دې باندې ما هغه خپل کوم یو ټیلنټ چې ما کې یا کوم ورته چې هغه پرې څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوی.
یا چې دا تا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډېر وروسته درک کړي، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کړي. ستا خپله باندې د جوهر د څه وخت درک کړي؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی، هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخیږي وروسته. او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر باغ وخت کې 23 کال او اوس 25 کال عمر ده، نه 25 کال مخکې و کال مخکې داسې حالات چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډیر کم عمر کې مراغلی و، ځینې شاینه به داسې وی چې ما لیکلی و خو یعنی داسې یو څو داسې ترکونه راتله، خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه به مې ساتله. هغه دغسې وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم د پوهنتون په اولنی کال نو زما نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوې کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوې نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زمونږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي. نو به ډیر پیروي دغه شاعرانو کېږي، هغه پسې شاعران روان وي. او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پیژني، وجه دا چې دغه نور الګوګان نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي
او ځان تر خپل ورکو
چې خپل یو دغه جوړ کړي او الګو جوړ کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو غدا ده چې کله ته دا ټول الګوګان پرې دی ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چې ویل شوی چې دا بد دی، دا ښه دی، دا هر څه پرې دی او دا هغه نه رشته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه، دا سالک دی او دا کاروان دی، دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه رشته فیصله وکړي چې خدا خو هغه خلک دي زه څوک یم، زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره. دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپلو ته خپل ځان ته رالی، بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې، دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړه، خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي، خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل، تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپله ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه، ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی، ځکه په هغې ټولګي ډېره نیوه کمداره چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده، زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و، خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی، هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و، او ورته وایي چې هغې پته دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیک شاعري کې فکر پکې کم دی. دوی ورته ویلي چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لاوسه پورې د فلسفې امسا ته ضرورت نه لري، په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې امساګانې راواخلم. نو ما چې فکر وکړ، ما ویل چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي، هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي، خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویل چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راوالو. دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو، هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي. چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوي، د هغې ټولګې نورسه یو دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي، بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه، زما د هغې پوهې سره، ځکه دا خو دوه پلی دي، یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی، بله ستا خبره ده چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنوي، نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا پکار یو هغه چې انسان خارق العاده ده، یو نابغه یې هغه جدا خبره ده. موږ غوندې عادي انسانان ته دغه دواړو تر منځ یو موازنه پکار ده چې زه څه لولم، په کوم سټیج کې یم، د کوم عمر یم، او څه خبره باید وکړم، او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم، لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره، نو هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وي پیدا کړې. په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې. مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله، دومره به بل چا نه لوستله کما چې ولوسته. دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ او شاعرانو کې ټول نخوګل لهجه خایده غوي. نو دا غي د غیر لهجه خوګلت چې دا غي مثلا رواغست سالک سیب سره کې نه سم دا خبرې مو سبرته می کلاسیک د سره ولوس سبرته د غالب نه می بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوس. نو بیا می بل اخر دا فیصله وکړل چې او دا عمر د دې چې زما خپل د ځواني تجربه شریکی کړم.
اوس زین خپل لار معلومه شو،
دا څه بنوي چې دا زما لار وي، خودم را ویل شي
جنگلو دی بای
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري دا یعنی داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي، په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب، زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي، غزل به را سره نه وي، یو څو بیتونه کې مې یاد وي، یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي، ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي. څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي، ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي. تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی،
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی، ته هم په خاموشه چغو بل چا پسې جاړي. او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې آوازه غنیمت دی،
زړونه مو
بې شوره بې آوازه غنیمت دی، ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړې غاړې. او څو پوری بنو ګورو یو بل ته چپونه شو
څو پوری بنو ګورو یو بل ته چپونه شو
څو پوری بنو ګورو یو بل ته چپونه شو څو پوری بسترګو کې ساتوخ کې ولاړ دغه څو بیتونو ملګرتیا ده نه
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېره زیاته هر شي سره تلوسه وي کنه چې دا مکم هغه مکم هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې وویم ویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه وایم په شعر کې به وایم د دینه پله کالب ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبی حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې لري حسابه او هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوي خداسې دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی پاګه کې شپږ مثلا انلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ځکار کوم په پاګه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه مهاله چې من خبر کو درڅلو
او په کوم کوم موضوعات کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
سره ټولنپوهنې او
ټولنپوهنه یو مجموعه ای خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصادي او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داس کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیل بیل
ډیره مننه کورو دا تاسو مو لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغه ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبار خیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وي دی وی خولي او دنګي کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ پلا را ډنګر ما شوم تیرې ده لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه پلرګینه تخته لګیدلې تور وګد وټان ته پام شو لما شوم شرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ورکړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غاګ واوریدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې نه څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غاګ پورته شو یو ډنګر ځوان کیرا و مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمن خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغی خلاصې کړه لویه کوټه وه لدو او وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکوه زړه نازړه ور پاتید را خلاصې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو د المارۍ څنګ ته یې پتو شکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل پلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو
پلار دی مسافر دی، باید غریبی او مزدوری وکړي. احمد ورور می سکل اوم ټولګي تزي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له خوندې سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړي واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو یو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نورې خبرې هم وې، خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغې چا خپل کور ته لیکلی وو: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني، زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایې، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی، توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود، اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه، یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا، مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو، بل لیک یې پرانیست. له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ته راناوي کړي نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته ووایه: که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه راوپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری هم داسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. ریدوانی نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ریدوانی په شعر کې عشقي خوا نیولې ده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهي اشعار هم ویلي دي. همدارنګه ده د خپل ولس صاحبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړي دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د په دې برخه کې مروجو ساده تشبیهاتو او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د په ادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، توری زلفې د خامار دی چې تاویږي، توری زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندي افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندي افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال ده، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوستو خدایا، دا ژړا ده که باران د بشکال ده، ستا په سپین تندي ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده.
شعر هغه سپېڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چاته نه ورکوي. شعریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډېر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس په لار شوم قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزړ مې یو خیو لا خبر دې د دنیا ګر دنیا ګر علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می صد بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می صد بس لفظونه کتابونه، پختنه پیغلی بلا کسی لری خو، پختنه پیغلی بلا کیسی لری خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړي بیلی او پری اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړي په هنتون کې راته بیا یو چارا کړي یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پته وهله چا د زړه په سر محبوب پته وهله یتیمان یشول شیرونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے